د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په ځینو برخو کې د افغانستان وچکالۍ خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي او یو شمیر سیاسي ګوندونو نن په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند قدر جلالو په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت قوای زمینی فعالیت های بسیار گسترده
ده افغانستان هوایی زواکونو ده ازمکنه و زواکونو ده ملاتر لپاره پلاخ عملیات ترسره کردی چه پر دخمن ده تیخت لاره تنگه کرده. ده خاقلی رادمنش بو اینا پا اوس وقت که پاتو ولایتونو که نه عملیات مختزی چه تر اوس شو خوا سل دولت مخالف و اسلوال پکه وجل شویده. طالبانو بیا پا یو خبر پانه که خبر لوری تر ده شمیر اوخت و تلفاتو ده ردیدو ترسنگ افغان امنیتی زواکونو تا ده زیاد و تلفاتو ده اردولو ادا کرده. د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان اغا لالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي چې د طالبانو مړي له دوی سره پاتې دي. هغه وویل په نښتو کې دوه پولیس او یو شمیر طالبان چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم ټپیان شوي دي. د ګیزاب امنیه قومندان دغه راز وویل چې د وسلو او مهماتو له سخت کمی سره مخ دي او که هغه په وخت ورونه رسیږي ډیرې سیمې به یې له لاسه ووزي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو ووژل. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وایستل او ځای په ځای په ډزو ووژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو خونړۍ حملې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي دي او د مالیې وزارت او د اترا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وویل
نشستیم روزی په همین خاطر بود که
نننی غونډه د همدې هدف لپاره جوړه شوې و چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په دو میاشتو او څو ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنیو له دې کاره ډډه وکړه، له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د ثور د میاشتې د نهمې د حکم له مخې رسنیو ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و شپېته کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یو ورځ ورسته له هغه چې اوسنۍ پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغه مخکې د خیبر پښتونخوا د ایالت ستر قاضي و. دا د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي وو. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هیواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ وویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیري په غزت ړنګه کې ساتل کیږي. د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د ټلویزیونونو له لارې انګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې ټلویزیون وګوري، خو اردن وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کیږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6,500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې ترانګې واکمنه ده نه دي تړلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظاتي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پراتونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د پومشره به د سولې پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کوي. د ټول توافقات د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
په دې اړه به رپورټ واورې. خو په یو مرکه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له پخواني لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره په دې غږیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې توافق خبرې څومره عملي کېدای شي. هغه وایي هیله مندي باید ولرو خو که ستونزو ته وګورو ستونزې ډېرې دي.
د دې تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورن مسله ده، د ډیورن د کرخې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستی ده او د پاکستان دښمنی له هندوستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي.
له ښاغلي کریمي سره مرکه لرو. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو څخه په روان امنیتي وضعیت، پوځي عملیاتو او د وسلوالو په بریدونو هم رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان د وچکالۍ په اړه به هم یو رپورټ درته خپور کړو. د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده سپاري چې موقت حکومت جوړوي، انتخابات ترسره کړي. دا موضوع هم څېړو. یو کلی زرغونه ډراما هم د دې خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې د بهیر پر مخ بیول او د تاوتریخوالي د کمول لپاره پراتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي لړیو ته ویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړي اجنډاوي او کاري ټیمونه رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه لوري داسې مهال ځینې موافقو ته رسیدلي چې تېره ورځ یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان زدران له کابل د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې دوه فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د تېرې ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلودو، په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی. یو بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیا هم نه کارول کیږي. د افغانستان د پومشره به د سولې پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ګډلیا کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د دې د عملی لارو چارو لپاره زمينه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریز او ترانزیتي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د فوج څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دواړخیزو امنیتي همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه تیره ورځ یو لوړ پوړي افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل و، تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاه له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوج لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو سمره به ښه نه وي.
د نوموړي په وینا افغانستان تل له ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي.
بلخوا د افغانستان د پوځ پوخانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خورا زیاتې ستونزې شته چې زر یې د حل تمه نشي کېدی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د عمل پلان په چوکاټ کې پیل شوې خبرې په اوږد مهال کې هیله مندي پیدا کولی شي. له ښاغلي کریمي سره یوسف خان زادران مرکه کړې او په سر کې د وروستیو موافقو د نتایجو په اړه پوښتلې. خبره خدا ده
چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو، حوادث ته وګورو، داسې چندان امیدواري سړی نه ویني. ولې خبره دا ده چې هر وخت په یوه موضوع باندې په تیره بیا د صلح په خاطر خبرې کیږي دا یو قدم دی چې هغې ته باید په مثبته سترګو وکتل شي، هغې ته په امیدوارۍ وکتل شي. نو دا موضوع هم داسې یوه موضوع ده چې قبلا په دې باندې خبرې شوې دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ورباندې کړی دی، اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده. ولکه مونږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د پیوه ورځ کې خلاصې شي او پیوه ورځ کې د سوله راشي، پیوه هفته کې د سوله راشي، دا باسې یو د خیال موضوع وي، ځکه چې د مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دغه پیچلتوب یې
بلې جنرال صاحب تاسو د هلمندي ته اشاره وکړه، د هلمندي آیا د افغان لوري لخوا خې اقدامات یا خې مدیریت شوی د چرامزه شوی کنه د نړیوالو فشارونو ته په کتو یو ډول لګ تر لګ خوشبيني اشته تاسو وایي؟
خو داس ده کې د افغان لوري خو همیشه یعنی په دومره وخت کې کده کرزي صاحب حکومت او کده ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ته دواړو مشرانو حکومتونو همیشه هڅه کړې دي، یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې دوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی. د مقابل لوري خبره خو زما په آمده ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري، بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي. د دوی تشویشونه ډېر دي، مثال د ډیورند مسله ده، د ډیورند کرخه مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستی ده او د پاکستان دښمنی له هندستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټه پکې لټوي.
اما د افغان حکومت روسي اعلامیه چې د قبایلی سیمو په اړه خبره کړې و یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي، دغه په دغه بحثونو کې چې تیره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوي دي نه دي یاد شوي، دا څه ښیي؟ دا د دې قابل موضوع چې باید یاد شي کنه او دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي دغه موضوعاتو غږېدلې وای؟
ګوره اوس خو دا د امنیتي وضع او د جنگ حالت ګوره څلوېښت کاله کېږي چې موږ په جنگ کې یو، ډېر مسایل دي چې د دې سره تړاو هم لري او له بلې خوا که چېرې مونږ تمرکز په سوله وکړو، سوله په غوښتنې وکړو، ډېر مسایل دي چې هغې ته ضرورت نشته سړی اوس بحث پرې وکړي.
افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خنۍ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان د دفاع وزارت وای په فراغ غزنی هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو مات خوړلې او د مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنشت دوشنبه پورې ازادي رډیو ته ویل په ورستوي ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوبلا وختي خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د افغان ځواکونو ته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانونه اړولي. رحمت الله افغان مو د دواړو خواوو په څرګند
د افغانستان دفاع وزارت وای د محل په یو شمیر نه امن ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ لمنځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي. محمد ردمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه اوونی ولسی.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په زین زاینه کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دی. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي مونږ وکول سي سي هغه یو لس پولیسوالګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راو.
خو د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره دوی اوای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي. طالبانو په دې ورستۍ کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، ورزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړې په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی. بلخو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مني چې په دیش په ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم شوی خو ټینګار کوي چې هر شی بعد د امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یو لسو محاصره شوی ولسوالیو نه یو ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وای دوی په غنو ولایتونو کې د وسلوالو حمله په شاتم بولی دی او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. په عین حال کې د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د روزګان د ولایتي شورا چارواکي بیا د افغان پوځ عملیات نمایشي یادوي او وایي وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سخته محاصره کړې. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورت کې ورو.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغه ولسوالۍ ته تیر شپه لسګونه اضافه مرستندوی کمانډو سرتیري هم لیږلې او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
اندغه سي عملیات لري خو ته کله چوپ واته نو تازه نفسي کومدي رسیدلي دي بيګا عمل په عملیات کې شروع دي او د شپه ته لري درانه مخمه وخت دي تل ځخصو نو شدت ملوي یاره په دغه جو کې خو د خدای راځي راځيو یو دوه ته پلان لرو سکی دي شهیدان نه لرو.
شاغلی قیمتي د غراز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترنکوټ اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه پنوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات فعال کړي چې تر دا مهالې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصي کړي.
عملیات په پیلن دوام لري
د اورزګان د ولایتي شورا مسلم بیا د افغان پوز دغه عملیات یوازې نمایشي او تجارتي بولی او وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولایت شورا ولسوالی لا هم سخت تماسره کړي او د سکوت ګواښسته. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د ولسوالی او د ملي امنیت مدیریت ودانۍ څخه افغان پوځیان تیر شپه وتلي. نوموړي وایي چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی. هغه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل سوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي.
ولسوالي قومندان دغه امنیت ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین دوسی ولاړو چې ما خبره وکړه دی چې نه طالبان سره غږیږي موږ هم راوتلي یو چې شاته باندې د کومرمنټ موکت خوتي تر پاتو په یو د ولسوال سره ستاسو دغه تشه توي دي د ولسوال پر باندې ورکو دي ولسوال کې د چا ګروس او لا شوکې نه دی اول نه دی او یو بل مسکې کس شي توي دي یو تو کس ملکی کسان د مخ شي دی او زخمیان ول زخمیان
لدی سره په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونی لري. د وسلوالو طالبان ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته په واستولې برښنالي کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې.
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه رابللې. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا غونډه په جمهوري ریاست کې شوې او هدف یې اړو کسانو سره د مرستو او همغږي کول دي. ناجیه صافی له کابل تفصیل راکوي.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه. دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او تا د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغې ناستې په اړه وویل:
جلسې نهادای بین المللي او سازمانها دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه ده او د دې ناستې هدف دا ده چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي.
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دوو میاشتو کې سلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل که چیرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د نهو میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 1500 میلیونو ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي: د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکی هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شوي او افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو روغتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي. محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسیدلې دي. دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو. په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول دبليو اف پی موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور لمخه تطبیق شي.
د خغلی سیاس په وینا د محل په ډیر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بیوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شویو سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسون نن نوې صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. په پام کې ده د جولای د 25 نیټې پارلماني انتخابات په پاکستان کې واک یو نوې انتخابي حکومت ته انتقال کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده په خوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه با انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوړه کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتش پیته کلن ناصر الملک د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پیښور کې د خبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لڅ باندې دوه میاشتو رئیس د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له وکل ریشو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت صدر فرقات خبرې کوم. زه محیب الله مور دغه د شهیدان وارثین دلته تقریبا 3000 شهیدان دي. وارثین دي په شهدا کې د مختلف ولسوالۍ سره راغلي دي. نه نمرې لري نه شی لري نه سرپنا لري نه مرستې چا ورته. مور دغه خواهش کوم چې د رئیس جمهور څخه موږ ته ایسه کومک او نور نمرې موږ ته راکړي. السلام په احترام خدای پامو. زوروره دا شکایت لرم او ته دې چې دغه مرستې چې ته د غوړما شول سوالي دا او ګرما کو خیریت ته ودا خلکو ته را لېږي. دغه ملکانو ټول و خوړلې و خوړو غریب ته دغه مرستې نه رسی. موږ دغه شکایت ستاسو لرو چې دغه ملکانو ته د مرستې مو ورکوي. دا کوم کو نه مکو مسکینانو خوړو غریب کوندې تین ته نه رسی کا پر لیاز خدای. موږ دغه ارزو خپل بچا ته لرو چې دغه موږ جړا دی و د تجر تجر ور ورسی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت سوسائٹی لیبر لسن کے طور پر تمام ٹیم کو دی آزادی ریڈیو ٹول دونوں مسلمانوں سر گون کے اور دین کے تھا سلامنا دیر پہ اسلامی احترامات و سلامنا و معافات و سلام علی طول اور دین کے نتا غوار من مومن مسلمانوں دنیا رمضان دا افغانستان کے خلق اقتصاد دی تا شاید مختلف گوندیاں و مسلمانوں سر دیر غص و ماسی و دکانداراں اور نہ تجاراں اور نہ فرمادار اور نہ ټول مؤمن مسلمانانو نه دا غواړو چې هر چا په وخت کې په افغانستان کې د غریبو خلکو سره ډېر غوټه همکاري او ډېر غوټه کومک وکړي چې ټول د افغانستان اقتصاد ډېر ځینې په افغانستان کې ډېر مصیب دی او د ګډ خلک شته چې ډېر ډوډۍ نشي دا کولی. نو زه د ټولو مسلمانانو دا هیله لرم هدایت ډېر غوټه همکاري یو وخت کې وکړي چې د افغانستان حکومت ټول زره پاسته اداره دا نوی نظام سره یو ځای شته نو مؤمن مسلمانان د خپل منځ کې ډېر غوټه همکاري کوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو وس هم ورسیدو خبرونو ته. یو ار بیا پام کوي د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل نوریاس نوری اورو.
د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې یې بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان ازاد رډو ته وویل په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي دي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. دا پېښه تیر شپه رامنځته شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې لید د دولت خزانه ته تحویل کړي. د پاکستان په خوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پرلماني انتخاباتو تر سره کیدو د ماقت صدر اعظم په توګه غوړه شوی دی. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هوا د زندانونو له اداري غوښتو چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د ټلویزیون لاري د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو لیدو به برخې کړي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په درېمه، پنځمه او اوومه نیټه درې شل اوریزي سیالۍ د بنګلاديش ملي لوبډلې سره په هندوستان کې ترسره کړي. ښاغلي هوتک وویل دا لوبې په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي او د دې لوبو په دوام سره به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د هندوستان له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان وایي د افغانستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبې د جون میاشتې په 16مه پیلېږي او د جون تر 13مې نیټې پورې به دوام وکړي. دی وایي دغه لوبې ډېرې مهمې دي او په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درجه بندۍ اغیز لري. د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤلین وایي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهې فجر په نوم دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په 15مه به په ایران کې د 15 ورځو لپاره ترسره کیږي د دوی لوبغاړو ورته چمتووالی پیل کړی. د افغانستان د وشو فدراسیون د رئیس په خبره د دهې فجر په سیالیو کې د چین، امریکا، فرانسې، کوریا، روسیې او ایران هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. رشول له افغانستان نه د دولس لوبغاړو او استاد په ګډون ټول نن نستنه په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دای وای افغانستان په تیرو کلونو کې په دې سیالیو کې خېل سرولن لرلې او سکل هم تمه کیږي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. او د هندستان د کرکټ د غوړ لیک یا آی پی ایل د یو لسم پړاو اتلولي د چنئی سوپر کینګز لوبډلې وګټله. د سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د اتلولي جام لپاره د سیالي پرون شپه په ممبئی کې ترسره شوه چې چنئی سوپر کینګز لوبډلې د تو وکټو په ستر توپیر وګټله. د دغې لوبې پیل سن رایزر وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سیالي لوبډلې ته د یو سلو اتاویا منډو هدف وټاکه. خو چنئی سوپر کینګز دا هدف په اتلسم اور کې یوازې د دوه لوبغاړو په سوزیدو پوره کړ. د آی پی ایل سګنۍ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د اپریل د میاشتې په اومه نیټه پیل شوې وې چې پرون د مې د میاشتې په 20مه پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې درې افغان لوبغاړو هم برخه درلوده.
دوستانو ناجیه صافی وچی څو سپورتي خبرونه در واورول. په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ په اړه خبرونه واوریدل. په هلمند کې د شپې لخوا د کرکټ یو ټورنمنت پیل شوی دی. په دې ټورنمنت باندې به هم حال درکو، خو مخکې له هغې نه به کندوز ته ولاړ شو چیرې چې خلک لسړی تختونه پتنګ دی. اجمل آرین تفصیل راکړي.
که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ فزیکي حضور د کندزیانو له تلپاتې اندېښنو څخه شمیرل کیږي، خو بیا په دې ورستو کې د دې ولایت په ښار کې د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا امنیتي ارګانونه د خلکو د امنیت ساتلو او د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دوه تنو اوسېدونکو خوشحال خان او تهمینه کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز کې ناامني بیخي ډېره شوې ده، او بالخصوص اختطافونه بیخي ډېر شوي دي. دا اوس شپږو نفره بس د هغه نه اختطاف شوي دي، سرنوشت بیخی معلوم نده. چارواکو نه موږ غواړو چې بس امنیت لږ ذره ونیسي او دا اختطاف مخه ونیسي. بیخی بې بندوباري ډېره سوې ده، خلک بس ماښام اذان سي کورونه باندې وتی نسي. اداره
په کندز کې اختطافونه ډېر سوي دي. اختطافچیانو شپږو نفره په همدغو ورځو کې اختطاف کړي چې تر اوسه پورې د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. له امنیتي چارواکو نه غواړو چې زر تر زره دوی په علیه اقدام وکړي تر څو دا اختطافچیان ونیسي او د دې بې امنیتي مخنیوی وکړي چې ټول خلک په ډاډه زړه په ښار کې وګرځي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په تېرو دوه میاشتو کې څه باندې 15 تنه د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي، خو امنیتي چارواکي لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان آزاد او د دغو پیښو عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي:
بسیار بعید بوده که کسایی که اختطاف شدن اونا را مسئولین حکومتی یا مسئولین امنیتی از گروه اختطاف
تر اوسه پورې امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي، ځکه زیات شمېر تښتول شوي خلک د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي، او له همدې کبله خلک په دې ولایت کې پانګونې او نورو اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه خلک د امنیت او د خوندیتوب احساس نه
کوي.
بل خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د سړي تښتونې د پیښو د عاملانو د نیولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د نوموړي ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان د سړي تښتونې د پیښو په تړاو نیولي دي، او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
ټولو امنیتي مسؤولینو ته وظیفه سپارلې ده. هر څوک په خپله وظیفه کې غفلت کوي او یا خپل د وظیفې څخه ناوړه ګټه اخلي، دوی به عدلي او قضایي قانون ته سپارل کېږي. موږ ژمن یو چې ولس ته عامه خدمات او ترڅنګ د امنیت تامین کړو.
د کندوزیانو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې دوه اونۍ وړاندې په شمال ختیځ زون کې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست سرپرست د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی او لا یې برخلیک معلوم نه دی. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
د لشکرګا شهر او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او لشکرګا کې د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنت پیل شوې. د ټورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه چمتووالې نیول شوې. دغه ټورنمنت ته هر شپه د لشکرګا زرګونه اوسیدونکي ورځي او د نږدې نه لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی وایي که څه هم د روان کال د ورید میاشتې پر دویمه نیټه د دغه لوبغالي مخې ته د سانمرګې برید اثار شته، خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکي کسان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. الیاس دایی په دې اړه ریپورت راکړي. دا ریپورت د قطر د پاره د ولاړو خلکو په غوږونو پیلېږي.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی، او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغه سي ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهم روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي پر وخت پیل کیږي او د لوغړ ترمنځ عادی او پلمنځي بي ځای خبرو ته وخت نه ورکول کیږي.
یو وعده ته اتل یو
وعده د وکټ ساتونکو لخوا اسټامپ اوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنی وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاری. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو په خوانی ژړ ګروپونه چې ډیره کم رڼا یې کوله لګېدلی ول. چارواکی وایي سږ کال امکانات ډیر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي دپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکي هم د سږ کال د رمضان کپ دپاره د نیول سو تدابیرو له امله خوشحاله دي.
پروش کال دون دغه نو مګر شش کال چې دا لایټو ته وګوري دا خادو ته وګوري او دا ګراوند ته وګوري ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدای سي دغه که وسره برابر نه وي بیا هم ډیر تر کښته نه دي.
لوبې ډیرې ښه روان دي لوبغاړي ښه په غوره کې دي او تماشان راځي او ټول خوشحاله دي او په آرامه فضا ده.
د هلمند کرکټ بورډ مسولین وای د وسنی رمضان کپ د پاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. کته هم په لوبغالي کې د څه مودې د پاره د هلمند د ولسی حرکت ځوانانو خیمه درولې وخو وروسته طریقه چې د کابل په لورې پلې حرکت پیل کړ خپل خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول جانان فولادوال وای سږ کال وویش لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت هم نسبت په خواته کلک نیول سوی دی
او دغه لوب د روژې پر یوشتم یا دوشتم ان شاء الله پات ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګریشل وسوالی هم یو پیوړی لوبډل استه او همدارنګه د ولسوالی ځین لوبغاړي چې تاسو یې یا ماسلین دي هغه هم پروګرام کې تقسیم سوی دی او پچ مو سیمېټ پچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د ځای امنیت نیول کیږي او شاوخوا دیوال د سیم خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشتې لپاره د سیمېټ پچ جوړ
د رمضان کپ په نوم د تورنمنت د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوی هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې دوې بجې شروع کیږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډیر روښانه راتلونکی لرلی شي. ولسمشر ترامپ تایید کړی چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی څو د شمالي کوریا له مشر سره د د سر مشرزي مقدمات برابر کړي. په دې اړه د احمد تکل څخه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زرغګونه ډرامه او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکو احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړ کې پرون یو ځل بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیت لري او کولای شي له اقتصادي او مالي پلوه یو ورځ په لوی قدرت بدل شي. ولسمشر ترامپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر هم په همدې نظر دی او دا کار شونی دی. ولسمشر ترامپ خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی چې له امریکا څخه یو پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی دی څو د دې هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د د سرمشریزې مقدماتي چارې تنظیم کړي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې تایید کړه چې د متحدو ایالاتو یو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا په سرحدي سیمه پان منجوم کې د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حل کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر سونګ کیم کوي. د دې سرمشریزې پر جوړېدو د امریکا او شمالي کوریا مشرانو له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته موافقه وکړه. ښاغلی ترامپ یوازې څو ورځې مخکې په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ده کتنه ښایي ونه شي ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ترامپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه چې له مخکې د دې سرمشریزې لپاره ټاکل شوې نیټه وه په سنګاپور کې ترسره شي. لبلې خو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا لمشر سره لکتنې ورسته خبريالانو ته ویل چې د شمالي کوریا مشر لدا سره منلې چې ل ولسمشر ترامپ سره د جون د 12 مينېټې سرمشريزه باید په بریالي توپ تر سره شي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو ک شمالي کوریا ل خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحده ایالات به مالی مرستې ورسره وکړي او امنیتی ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامه خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس په واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
واه 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 ژړدي بوت ماشا ما وې چې ګوندې زه موږ د بارک پټي انګور به خواګوي خو نه دا څه نه ده
خدای دا ته پروژه ماته کې د څنګه د بارک پټي انګور ته ژر راووریدل
هاسي ګل پری مقصد مې دا و چې ستالا سونه د بارک پټي له انګورو نه هم خواګېږي زکه چې ستاسو لاس کورانه یې کلچې ډېرې مزاداري دي.
ما ویل بل خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوي.
زه دې بد ماشه بل خبره هم شته.
ښه بل کومه خبره ده
یاره ګلپری؟ په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زه دې بد ماشه په ډېر تګ راتګ کې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګلاتر اوردر ته یادوم څو زل استا پلار غنې کرا لاړه چې خې خې ور سره وکی خو زه دې بدمشا تاسو او نه نو ورته وایي
ښا دا خبره ده پخې خورکه باندې خو زمام دې رسوځي خو خدای دې خیر کی اوس بل خبره په منځ کې راغله ده
زه دې بدمشا کومه خبره
دا ستا چې د پلار مې یو ډیر پیسې دار ملګری دی خزه اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکي وی بسم الله بسم الله
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زه دې بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کا
د دنیا د معلمې کومه خبره
او ګل پری تلا څونه هر جنې زړه دې پد مشه زه نه درته وایم
او ته اوس د ماشومان په شان مروري کما را ته وای چې زم زر پری ته زړه خورم
اغه د دین خبره چې درته کوله زړه دې پد مشه اغه د لک او دنجلې د واده خبره چې پکې و
ها ها را یاد شو اغه خو ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې لکه اونجلې به په یو بل رضاوي دا هم ویل چې د واده لپاره دا سه پادب کې یو بل سره لیدل هم شي
دخ ها اوس نو ته دا سه وکه چې زړه دې بدمشه که خپل خور سره ورته نه اچوي دا خبره ټکی په ټکی ورته وکه او ټول کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرارې چې رمبی هم در سره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلمه خیریت خو به وي
ورخطا کیگا ما خیر و خیرت دی اسی پلارت ملا ولایت نا دی شرکت شریک زنگ و حاله و
خا اتسی ویلی و
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای.
پلارګانۍ کره د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اصلاً زه ستا په خبره ونه رسېدم، ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلم، په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم، په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبه، په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبه، که د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دل آغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام، دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دل آغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته وایه زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ، ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کړي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونی شوې؟
ساسه خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وایه ښه.
هو ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دې ته وای ښه چې مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي. ته وای ښه
مولوی صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه د تېرې جمعې خبرې خو زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
ښه اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته یې ماته مه وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه لدې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغز لري په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وای ښه چې ولور وانخلي.
هلکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زو لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایه ښه
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
الرحمن الرحیم د روژې د مبارکې میاشتې اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکوي چې دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیشي. بیا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق په او تهذیب په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتی ته فقط د روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او د ته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکی لکه د هغه روژاتی مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکوي، بلکې دا روژه مات هغه چا دی من فطر صائما على تمره او شربه ماء او مذقه لبن. دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژه تی تور کی، فقط یو څاسکی اوبه ور کی، او یو غړپ شیدی ور کی چې هغه روژه ور باندې ماته کی. یعنی دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډیر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بل لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع یو وسیله ورکړي، او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په واسه پرایي، ډوډۍ یې په واسه پرایي، پیسې یې په واسه پرایي. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو، مسلمانانو، تاسو یو د بله لاسونه سره ورکړي، محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوري وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو، همکاری کولو میاشته، او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.